د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اورئ چې د هغو کسانو جسدونه چې سرونه په زابل کې غوڅ شوي او اعتراض کوونکو پرون د اعتراض په ډول کابل ته وړي وو، نن په غزنی کې خاورو ته سپارل کیږي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، قسیم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه ټاکل شوی ده. په زابل کې د وشل سو او کسانو مړې نن په غزنی کې خاورو ته وسپارل سي. د جوزجان په قوشتېپې ولسوالۍ کې ولسي خلکو د یو شتې د سنگساري دوه مخنیوي وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وای د اوکراین په ختیځ کې په روسي کې وضعیت لا خراب شوی او د هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له ګواښ سره مخ ده. هم پوره خبرونه ټاکل شوی ده. په زابل کې د وشل سو او کسانو مړې چې پرون کابل ته راوړل سي او نن بیرته غزنی ته وړل سي او خاورو ته وسپارل سي. په دې تړاو د جوړې سوی مظاهرې یو تن ګډون کوونکی کاظم علیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دا مړې به نن له کابل د غزنی جغوري ته انتقال سي. د زیاته کړه چې دوی خپل اعتراض تیر شپه پای ته ورسوي. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د اعتراض کوونکو استازو ته پارک کې د لیدو پر مهال ویل چې دا و مړې شخ کړي. ولسمشر غنی دغه استازو ته دا هم ویل چې د هغوی یو شمېر امنیتي ستونزې به په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
د وی افغانستان له بده مرخه د دې قوت نه لري چې واونی د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوي له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي، پر دې محدودیتونو پوسي. تیر ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لوی لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د غوښتنې په زابل کې د و برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122م غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2014 میلادي کال د جون تر 10مې پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یو لس کال مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یو ځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تروسه نو منل سوی. د جوزجان په قوشتېپې ولسوالۍ کې ولسي خلکو د یو شتزي د سنگساري دوه مخنیوي وکړ. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس مولوي عبدالحی حیات ازادي راډیو ته ویل طالبانو پرون غوښتل د میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حل کولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړې وه په درزاب ولسوالۍ کې راو غوړي او هلته څنګه سار کړی. خو د شغلي حیات په خبره د سیمې سپینجری او قومي مشرانو د دې پیښې مخنیوي وکړ. شاخوا یو ونی مخکې د غور د فیروسکو په سیمه کې هم یو 19 کلن انجلۍ د زنا په تور د طالبانو لخوا څنګه سار شو چې د کار د بیلابیلو کړیو پراخې ترازونه و پارول. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وای د اوکراین په ختیځ کې په روسي کې وضعیت لا خراب شوی او د هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له ګواښ سره مخامخ شوی ده. پروشینکو د چهارشنبه په ورځ په کیف کې د ملي امنیت او دفاعي شورا غونډې ته ویل د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمو په ځینو برخو کې د روس پلوه بیلتون پالو هڅو چې غواړي د منسک تړون ناکام او په ورانکار عملو سره د اوکراین پوځ ولمسوي ملي امنیت ته خطر متوجه کړی دی. تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د سپتمبر د میاشتې تمدید شوی اوربند تر ډیره حده رعایت شوی، خو د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې اشغالګر ځواکونه هڅه کوي چې د سولې پلان ناکام سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اروپایي خبري رسنۍ ته ویلي چې هیواد په پام کې لري چې د موټر جوړولو د صنعت، کرنې او هوایي چلند په برخه کې له فرانسې سره سوداګري بیرته نوي کړي. روحانی د فرانسې دوهم ټلویزیون چینل او اروپا یو راډیو ته ویل چې پاریس ته د راتلونکي اونۍ په سفر کې به یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې د سوداګري د بیرته پیلېدو لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کوي. هغه دې ته په اشاره چې ایران په اوس وخت کې له ایرباس او بوئنګ الوتکو کار اخلي، شایې د ایرباس الوتکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړي. ایران هڅه کړې چې خپلې الوتکې نوې کړي، خو پر دې هېواد د لویدیځ بندیزونو حتی د هېواد د الوتکو د پرزو په رانیولو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړی و. د بل خبر لمخي، ایران به عراق د طبي غاز او صادرات نږدې دوه برابر کړی او دغه قرارداد لمخي به چې د چهارشنبه پر ورځ لاسلیک سو دغه بهیر په 2018 کال کې پیل سي. د شوي موافقه لمخي به ایران د ورځې خپل صادرات له 15 میلیونه متر مکعب غاز ته لوړ کړي او د عراق جنوبي ښار بصرې ته به ولښتوي. تهران او بغداد په 2018 کال کې د غاز په برخه کې لوی قرارداد کړی و. د شوي قرارداد لمخي عراق ته د ایران لخوا په ورځ کې د 15 میلیونه متر مکعب غازو صادراتو ارزښت په کال کې 1.3 میلیارد ډالر دی. ایران په نړۍ کې د غازو د زیرمو له پلوه دوهم ستر هیواد دی او د ورځې شاوخوا 600 میلیونه متر مکعب غاز تولیدوي. ایران د تولید شوو غازو ډیری برخې په کور دننه کاروي، ځکه دا هیواد بهر ته د غازو د صادراتو نسم تاسیسات لري او نه هم مارکیټ. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یوه ځایي هڅه وسي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې وویل دوی دې ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سوو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لویه سره د مهاجرو کړکیچ ډیرو هڅو ته اړتیا لري.
The only way we can manage migration is by working together.
دوی یو وسیلې لاره چې کولای شو په ناغښتون کې تنظیم کړو ګډ کار دی. زموږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړې ته ورسیږو او بنیادی کارونه واخلو، څو مهاجرت زموږ د خلکو په منځ کې مؤثریت پیدا کړي او د ټولو لپاره په زیان بدل نشي. بلورته د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنځشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای مسکو دیته اړتیا لري چې ادا غوتورونه پاره خپل چړنه وکړي چې وای د هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوی کولو لپاره مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. پوتین د څرګندونې د لومړي ځل لپاره د راپور په عکس العمل کې کوي چې درې ورځې وړاندې د انرژي د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې ویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورتي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل هغه ستونزه چې روسیه نن ورسره د سپورت په برخه کې مخامخ ده باید هواره شي. او روسي خبرم دا چې روسي چېډونکو وایي د اورتودوکس کلیسا له غشتنې سره سمې د روسي د وروستي تزار نیکولای دوهم او دغه د میرمنې د جسدونو ډي ان ا ماینات وکړل. د چېډونکو په وینا دا ثابت شو چې دا جسدونه د امدغه دوه کسانو دي. د روسي د تحقیقاتو د کمیټې چېډونکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورونی وو وړي غړي یو ځای خاورو ته سپارل شوی. د کسان په 1913 میلادي کال کې بلشویکانو په یکترنبرګ کې اعدام کړی و. دا تر دې دمه خبرونه.
لکه څنګه سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه وګوري ویل ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه په خبرونه کې اوري چې د هغو او کسانو جسدونه چې سرونه په زابل کې غوڅ شوی او د اعتراض کوونکو پروند اعتراض په ډول کابل ته راوړو نن خاور ته سپارل کیږي. د اعتراض کوونکو استازو پروند حکومت له مشرانو سره خبرې وکړ او مشرانو یې هم یو شمیر غوښتنې ومنلې.
پوسټه های ګیلان بسرچ وظیفه به داخله هدایت واضح دادیم که پولیس محلی قابل اعتبار در ګیلان ایجاد شد.
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې دغه پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به یک چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره استاد که بیارد مقابل ارک مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي یو شمیر محدود مسلینو په وروستي حرکت سره چې په اعتراض کې د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي وو غوښتل چې دا پوهنتون بدنامه کړي.
د ننګرهار پوهنتون تر 90% زیات محصلین د دغه عمل نه غوښتونکي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په افغانستان کې د فرانسې سفیر وایي چې افغانستان لا هم د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ته اړتیا لري.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
د حقیقت څه دی؟ په اونیز پروګرام کې مو د فرانسې له سفیر سره خبرې کړې. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري د راپورونو له مخې د هغو اوو کسانو جسدونه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو او اعتراض کوونکو هم پرون د اعتراض په ډول کابل ته له ځان سره راوړي وو او د ارګ مخې ته یې ایښي وو نن خاور ته سپارل کېږي. اعتراض کوونکو ویلي چې اعتراض پای ته رسوي. اعتراض کوونکو پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. له خبرو وروسته د اعتراض کوونکو یو شمیر غوښتنې د حکومت مشرانو ومنلې. په دې غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهره چان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد چبر پر راپورټ کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسکونو سره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي
چې به داد ما رسیده شود.
ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان بسرچ، وظیفه به داخله
په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سرګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویل دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همدارس د شهیدانو ورثې ته پاملرنه هم په سر سرګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې.
فعالسازي ولسوالي خاک افغان،
د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي،
مشکلات مو درک کړي.
په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او وی ویل لکه څنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې شزي او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅ کله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تیرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بله یوه رامنځته نه شي.
دیر هم همه میدانیم کې در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پیښه ژوره پیښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یو اړخته دی پیش ته پام کوه او بل لور ته د خلکو ژغته ځواب ورکوه چې شغې اوچت کړی او بلې خواته دا اندېښنه وه که نن یوه پیښه شوې ده څو خدای مکړه تر دې بله ناوړه پیښه رامنځته نه شي. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې. خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم به تست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دي شي د خلکو زړونه دي خپل کړي. هغه چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، هغه چې په وزارت پسې ګرځېدلې، ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسیدلې راغلي دي د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي، نه د هیواد ګټي نه د قوم ګټي. او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ او مرګ او ارګ مرګ.
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیر نشي. د کابل د تیری ورځ مظاهره په سیر مظاهره مخکې نه و شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د وو قربانیانو جسدونه له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
څو شېبې مخکې مو د اعتراض کوونکو له یوه استازي سره خبرې وکړې او ویل چې اعتراض پای ته رسېدلی دی، خو پر دې سربیره دغه راز د کابل امنیتي تدابیر بیا هم سخت دی. دا موضوع نړیوالو ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې ډېره څېړلې ده. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې او غټې کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په زابل کې د اوو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شوو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وو برمته شوو افغان هزارو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوي. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزني کې کورنیو ته وروړل شوي وو، خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورځپاڼه د هادي دریابي په نوم په دې اړه د اعتراضونو د یو تنظیمونکي له خولې وایي، موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورځپاڼه د ولسمشر اشرف غني د ویان له خولې لیکي، د هېواد په بېلابېلو سیمو کې برمتنیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقهیي وژنو په اړه په راپورته شوو اندېښنو لیکنه کړې. ورځپاڼه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د وو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډیره فرقهیي شخړو نه ساتل شوی وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړې. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په قول وایي د بېګناه خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزې ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورځپاڼه په پای کې د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي، د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځي نښتو یو شمېر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی، خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمېر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د ملي اردو د دوهمې پلې لوا قومندان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په کونړ او نورستان ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد بریالي عملیات مخته وړي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او دغه راز د هغوی ګڼ شمېر بریدونه هم په شا تمبول شوي دي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمه پلی لوا قومندان بریج جنرال ولی محمد احمد زی په یو خبری غونډه کې وویل چې دوی په تیر شپږو میاشتو کې په کونړ او د نورستان په څو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو غنی حمله په شا تمبولي او ورته یې درنه مرګ جوړبلا اړولې ده.
تیر میاشتو کې د دشمن کمی حمله چې دوی د غازی آباد په ولسوالی باندې اجرا کړل او د نړۍ ولسوالۍ باندې او داسې د مرورې په ولسوالۍ کې په تیرو شپږو میاشتو کې زه تاسو ته ویلی سم چې زموږ د دښمن سره د مخامخ جګړه کې د کونړ او نورستان په ساحه کې په مجموع کې 143 مخالفین د منځه تللي او د دوی په سلګونو مله اسلحه او مهمات زموږ د مشترک قوتو لاسته ورغلي او د دوی کمی اسلحه او مهمات هغه د ملي اردو ځواکونو او د مشترکو قطعاتو لاسته ورغله.
احمد زی ویل په یاد موده کې د سرک د غاړې مینونو او مخامخ جګړو کې یو شمیر افغان سرتیرو ته هم تلفات اوختی دي.
د افغان ځواکونو تلفات په اکله باندې چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مین د انفجار د وجې سره په بعضې ساحو کې زموږ پرسونل ته هم په تعداد د 20 نفره زخمیان لرو او 30 نفر موږ مشترک قوتونه پرسنل شهیدان سوي.
د دوهمي پلي لیوا قومندان وای دوی سره ولسونه پورا ملاتړی دي او همدا لامل دی چې د کونړ 15 ولسوالۍ او مرکز د افغان حکومت په واک کې دی او تر اوسه مخالفین په دې نه دي بریالي شوي چې کومه ولسوالۍ ترې ونیسي.
او الحمدلله دوی ناکام دي، دوی ونه شوای کولای چې یوه ولسوالۍ د ځانه زموږ د قوتو څخه تصرف کړي چې دوی په دې کې ډېر ناکام راغلي.
هغه وویل په ننګرهار کې داعش ځپل شوی او اوس غواړي چې د سرحدي لارو څخه کونړ ته داخل شي. دلته هم افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري چې د هغوی د فعالیتونو او اوسېدو مخنیوی وکړي.
او داسې ویل کېږي چې په بعضي ساحو کې د کونړ او د نورستان داعش کوشش کوي د خپلو هغه اجنټانو په توسط باندې سربازګیری وکړي او جلب و جذب وکړي، مګر د فعلن دپاره تر اوسه پورې داسې کوم خاصه نښه په کونړ ولایت کې نه ده لیدل سوې. موږ الحمدلله د دې دښمن په مقابل کې که داعش کال قاعده یې موږ سل په سله کې په ډېر لوړ اوچت مورال سره د دوی په مقابل کې جنګیږو او هیڅ نوه تشویش به ونه لرو.
په کونړ او نورستان کې د ملي اردو قومندان په داسې حال کې په تیرو شپږو میاشتو کې وسله والو مخالفینو ته د درنو تلفاتو د اړولو دعوه کوي چې وخت نا وخت وسله والو طالبانو هم دې ته ورته ادعاوې کړې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبنه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایتان باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه نن په دریو بجو اوریدلی شئ. په دوو ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري؟ دا د دې خپرونې د بحث موضوع ده. د افغانستان د حکومت چارواکو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په منځ کې اختلاف ګټور نه بولي. جنرال جان کمپل پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کښېنوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې برخه کې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او یا هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. دا پروګرام مه هیروئ، نن په 3 بجو پیلېږي، 2 ساعته دوام کوي. د ننګرهار پوهنتون مسؤلین وایي د دې پوهنتون په سلو کې 98 محصلین د وروستۍ مظاهرې خلاف دي چې پکې یو شمیر محصلینو د اعتراض په دود د طالبانو او داعش بیرغونه پورته کړي وو. دغه مسؤلین وایي چې دا یوازې د ګوتې په شمیر د محصلینو چې غواړي په دې شکل دا پوهنتون بدنامه کړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې راپورټ لري.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې دوی د قانون په رڼا کې د ټولو محصلینو حقوق په نظر کې نیولي او په ټولو برخو کې اصلاحات راوستي. نوموړي وویل چې که محصلین مظاهره کوي قانوني چوکاټ لري. ولې د دې پوهنتون د محصلینو لخوا وروستۍ مظاهره د ګوتو په شمار د هغو محصلینو لخوا ترسره شوې وه چې هغوی د پوهنتون نوم بدنامه وو؟
زه تاسو ته دا وایم چې موږ د محصل ټول حقوق ورکړي دي. داسې کوم جواز د دوی نه و چې دوی دې دا وړ مظاهره وکړي. ولې دا د ټولو محصلینو نمائندگی نشي کولای؟ دا محدود شمیر محصلینو چې دغه عمل وکړ. د ننګرهار پوهنتون تر 98% زیات محصلین د دغه عمل نه غوښتونکي دي.
ببرک مخیر وویل چې کچا سره داسې اسناد وي چې د دې مظاهرې تر شا د استادانو لاس وي، له دوی سره د اسناد شریک کړي او دوی به د تورونو استادانو او محصلینو پر وړاندې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې اقدام وکړي او غوښتنه یې وکړه چې امنیتي ارګانونه دې هم خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د امنیتی ځواکونو سره، د اجرایی ځواکونو سره زمونږ داسې ثبوت وي چې تر شا د استاد لاس دی، موږ سره دا ثبوتونه شریک کړي، موږ هم ورسره مرسته کوو. بل دا ده چې علني خبره شوه، دا کوم خلک چې راووتل دوی وپېژندل، نور د دوی کار دی چې دوی په مقابل کې اقدام وکړي او هغه چې په موږ پورې اړه لري موږ به د دوی په مقابل کې اقدام کوو.
د سه شمی پوره د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې هم د ننګرهار پوهنتون محصلینو پر مظاهری خبرې وشوې او د دې پوهنتون پر مشانو تور پوري کړ چې د دې مظاهری تر شا ولاړ دي. د ننګرهار پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پوهان اجمل حبیب صاحب وویل استادان نه یوازې د دې کړنې غندنه کوي بلکې له مسؤولو چارواکو نه غوښتنه کوي چې دا مسله باید وڅېړي.
چې دا ملي پوهنتون ده، د ملي پوهنتون توهینول د لکه دغه عمل چې د هغوی لخوا ترسره شو کوم توپیر نه لري. دا د استادانو توهین ده، دا د پوهنتون توهینول دي، او د دې نه د خپل سیاسي ګټو په خاطر څوک استفاده نه کوي. او استادان دغسې خبرې په کلکه غندي او د دې په مقابل کې د جدي کړنې.
د تیرې دوشمې پورې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو په لیلی کې د خپل استحقاق غوښتلو په خاطر مظاهره وکړه چې په دې مظاهره کې د طالبانو او داعشیانو بیرغونه پورته شوي وو او د افغانستان ملي بیرغ یې سوځولی وو. همدغې موضوع په ننګرهار او مرکز کې د خلکو تودغ غبرګونونه راوپارول او په پوهنتون کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو غوښتنه یې وکړه.
بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. په کابل ښار کې د ښوونځیو پر زده کوونکو په وړیا توګه د قرطاسی د ویشلو لړۍ پرون په کابل کې د امینې فدوی له لیسې امپایل شوه. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
دا پروګرام چې د امینې فدوی په ښوونځي کې پیل شو، د کتابونو بیکونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او د زده کړې نور ضروري لوازم پکې شامل وو. د افغانستان د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی د سه شنبه په ورځ پر زده کوونکو د دې موادو د ویش پر مهال وویل چې د هیواد د اکثرو بېوزلو زده کوونکو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره هڅې کوي چې دا پروګرام ادامه ومومي او د هیواد په نور ولایتونو کې هم پیل کړي.
امیدوار هستم که این روحیه در تمام مردم افغانستان
هیلمندیم چې دا روحیه د افغانستان په ټولو خلکو کې فعال شي. مال دولتي ارګانونو، مدني ټولنه او خصوصي سکتور سره خبرې کړي چې دا پروګرام په ټولو هیواد کې پیل کړو، څو په کلیو او ولسوالیو کې هم بې وزلو زده کوونکو سره مرسته وشي.
مسؤولینو وویل د دې موادو په تیارولو کې د دولت ځینو اړوندو ارګانونو او ملي پانګوالو برخه اخیستې ده. دوی دا هم وویل د افغانستان خلک سره له دې چې بې وزلي دي، خو تر اوسه د پوهنې له نظام سره 800 میلیونه افغانۍ مرسته کړې او شاوخوا 200 جریبه ځمکه یې د پوهنې وزارت ته ډالۍ کړې ده. د پوهنې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې بې وزلو زده کوونکو ته د ډالۍ په دې پروګرام کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون تر نورو زیاته ونډه لرلې او له خپل اړخه یو اندازه نقدې پیسې هم برابرې کړې دي. د ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس زرین انزور وویل زده کوونکي د هیواد راتلونکی جوړوي او په کار د چې ستونزې مشخصې او اوارې ته د یو ملي پروګرام له لارې عملي هڅې وشي. د امینې فدوی د ښوونځي زده کوونکو دغه اقدام وستایه. د نادیې په نامه یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل
زه ډېره مننه کوم چې موږ د رسۍ نه تقسیم کو، خط کش، کتاب او پنسل او قلم.
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې د ښوونځیو ودانیو، د مسلکي ښوونکو روزلو او د استادانو د ستونزو د حل لپاره هڅې تیزې کړې دي. په دې ورځ د کوونکو ته د مرستو د ویشلو دا پروګرام د صدیق پسرلی او رحمان بابا په ښوونځیو کې هم ترسره شو.
په بلخ کې خلک د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ د برېښنا ریاست چارواکي بیا وایي چې مزار شریف ته د ازبکستان او تاجکستان له خوا د وارداتي برېښنا په ولتاژ کې کموالی د دې سبب شوی دی چې دوی دغه د برېښنا پرچاوي زیاتې کړي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف پرې رپورټ لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار او شاوخوا ولسوالیو کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي په اړه شکایت کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې د شمی پر اتلو سره سم د سونتوکو بیل وړې شوې دي او ترڅنګ په دې ورستیو کې په مزار شریف ښار کې د برېښنا پرچاوي هم زیات شوې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې اکثرا په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې کار کوي چې تر ډیره خپل وظیفي مسؤلیتونه په کمپیوټر او نورو الکترونیکی وسایلو ترسره کوي. چوس مهال د برېښنا د پرچاوي د زیاتوالي له امله نشي کولای په موقع سره خپل کارونه ترسره کړي. په بلخ کې د یو خصوصي دفتر کارکوونکي روین په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کارای دفتر ما هم کارای ما سر کار ما با برق است، اما کل کارای ما
خپل ټول کارونه په الکترونیکی وسایلو ترسره کوو. په دفتر کې له کمپیوټر، پرنټر او ترانسمیټر څخه استفاده کوو. کله چې برېښنا نه وي دا کارونه په ټپه درېږي او موږ ورسره په ستونزو کې یو. په عین وخت کې له دې سره چې د بلخ ولایت د برېښنا ریاست چارواکي د ښاریانو ادعاوې مني، خو زیاتوي چې د وارداتي برېښنا د ولتاژ د کموالي په مقصد په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوی زیاتې شوې دي. د بلخ برېښنا ریاست مشر انجینر محمد ناصر یې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په ازبکستان او تاجکستان کې د اوبو د کموالي په علت او د ژمي په راتلو سره د یادو هیوادونو څخه په وارداتي برېښنا کې پرچاوی زیاتېږي. انجینر ناصر یې په اړه زیاته کړه، وارداتي برېښنا ده د ژمي د راتلو او همدارنګه په ازبکستان او تاجکستان کې د اوبو د کموالي په علت پرچاوی د سړې هوا پر مهال زیاتېږي. د بلخ برېښنا ریاست د مشر په خبره چې مزار شریف ښار د ورځې 110 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوسمهال یوازې 540 میګاواټ برېښنا ته په بلخ ولایت کې لاسرسی شته، چې یاده مسله د برېښنا د پرچاوی د زیاتوالي سبب شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د فرانسې له سفیر سره، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د هغه هېواد د مرستو په اړه خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم قاسم سولمل استودیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
ویل کېږي په زابل کې د وژل شوو کسانو مړی به نن په غزنی کې خاورو ته وسپارل سي. په دې تړاو د جوړې شوې مظاهرې یو تن ګډون کوونکی کاظم علیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د مړی به نن له کابله د غزنی جمهوریت انتقال سي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د جوزجان د ولایتي شورا رئیس مولوی عبدالحی حیات ازادي راډیو ته ویل طالبان پرون غوښتل یو میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حل کولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړې وه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې سنگسار کړي، خو ولسی خلکو یې مخنیوي وکړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د اوکراین په ختیځ کې په وروستۍ کې وضعیت لا خراب شوی او د هیواد امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا یې له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی اروپایي خبري رسنوي ته ویلي چې هیواد په پام کې لري چې د موټر جوړولو د صنعت، کرنې او هوایي چلن په برخه کې له فرانسې سره سوداګري بیرته نوې کړي. اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لوري یو ځای هڅې وسي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د ته اړتیا لري چې د خپل تورونو په اړه خپل څېړنه وکړي، چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډراګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی.
وړی د دې خبرونو تفصیل بیا ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اور په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالبه هم لوستلای او کتلای شي. د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلای شي. ازادي رادیو د سهار له وو بوجود مخم تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوري. د افغانستان په وخت د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس یو دوه سیمې نړیوال موضوعات راخلو. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لاره ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپل وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبې په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي.
د عبدالاحیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغیزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریه خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې رویټرز اژانس د لبنان د یوه تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پرېکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یوه سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سرې کرښې چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 13مه په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی و که چېرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته وانستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2,000,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت یو غوره سیاستوال وباله. شمیت د شپږ نوي کلونو په عمر د سېشنبې په ورځ په خپل کور کې مړ شو. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت د یو غوره اروپایي او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سېشنبې په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوز له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مني کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندوني پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریش صدر اعظم ورنات پیمن ویل شمیت د متحدې او سولیزې اروپا یو کلیدي معمار و. هلموت شمیت چې کین اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1940 میلادي کال څخه تر 1980 میلادي کال پورې د لویدیز جرمني رهبری پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. دی د 1940 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د نړیوالې همکارۍ د یوه طرح په توګه شمیت ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هلموت شمیت نه یوازې د جرمني صدر اعظم و بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یوه لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمیت ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هلموت شمیت په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1989 میلادي کال کې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمیت په 1983 میلادي کال په همبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازی جرمني لپاره د سرتیری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمیت لپاره دا اسانه نه و چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیری پاتې وي. د 1989 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني ساسي د اوسا ژوند په هیله د بیا هم تجربه و نه ورسته په خدمت کیو په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزا دراورو د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي خدای وایي چې پلار ګرم نه ده ځکه مقابل لورې زور واکیول او د پلار یې په مارګ واخله جمال الدین اوست د وکسان لویری یو بل ولایت ته پناه وړی دا خو غاړي بیر تخپل کور او کلی ته راستون شي د له حکومت نه د زوروا کول منګلو خوندیتوب غاړي
نوم جمال الدین دا د محمودین زوی ما او فعلاً مې د قندار ولایت نه اړی کني ولرا مخکې په کابل کې و چې د ستونزم دا د چدمځ کې په سار باندې ستونزه راپېښ شوه ما پلارې په زنګ وغوښتم ځکه د موږ خپل اواز سپینګیرو په مخکې ما پلار ووهه لا ټوکوف یې کړ چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېښتله په دې مې په سار ووهه هغه ډنګ شوه د سپینګیرو په مخکې سپینګیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو
نو ولې وهلې دی
امدا نن ځکه په سر نه منل کنه په سنگیرو چې دا فیصله وکړه ته دی باندې ولاږي دا موږ دا نه مانو ځکه ما خپل راوونی وږي واخه هغه هم ځتی را څه کار وکړ سره یې ستل هغه باندې چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کې موږ له دا خواهش لرو دا غوښتنه هم ده چې موږ هغه خوار دی او منګ خپل کورو ته دې تلاش دي منګ باغونه هم راوچ کړی دي او اختار را کړای ترانه ته کورو ته چې باندې نظر اچو
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کول اسه اختار سیلم خو نه هغه نه دا کړی مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیرو ته جریان معلوم و سیلان منګ فرار دولت ته مراجعه نه شو کولی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار نو ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځکه چې وویشتل و زما پلار بندي ده ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په آخر کې ورغه هغه هم ونیوه موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان د غو کې خو د دغوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم هم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان شو زما پلار یې چې کله ووهه چې ډنګ شه چپا شو سپینګیرو ورته ویلې چې مې وهه یا مه وهه یا مه ظلم کوه ځکه هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند دته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې ترې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپینګیرو خبره نه منله
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګا دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګا دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې را چې خپلو کورو ته د منګه کورونه هم لوټ کړله باغونه هم را وچ کړله او اخبار هم را که نه مترونه را سره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه وومه زه چې زویمه د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه وومه خبر زه خپله نه وومه موږ ته هم اخبار راکړه چې ووځه له کورو نه ووځه ویشړلي له کورو قومندانې د امنیې سره هم غږېدای شو وتلی شو موږ چې وغواړي وتللی شو هلته ورسره په جریان کې کېدای شو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپینګیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وای او پرید ادا خلق سره نو ظلم مکو و جما پلان معلم مو په مکتب کې درس ورکول مکتب ایزان ته چراو وی غفت اورور مم د لسم سم مطالم دا غایم غفت جتی هغه موزبندی دا اول محکمه برات وا ته په دویمه محکمه کې دی وس نور کوشش کوي چې هغه قائد وباسي د مقابل جانب
د انصاف پلټکه
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم لامل د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نوي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیت قمندان امرالدین پغمانی سره شریک کړه. خاغلی پغمانی په اړه وویل
خودشون برامون پدرشون بندی است، ما دیجا که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم، اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو، دوی کولای شي چې راشي او موږ ته واری زره وړي، موږ په د اړوند ارګانونو د لارې ستونزه هوار کړو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګان لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هوار کړو. د پغمان له ولسوال سره به هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هوار راکړي. دا سه هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تختیدلی وي، نو که د دوی لخوا هر څوک دلته مقترشی موږ په دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري.
همیش که خود اجازه ته جلب باشه، همیش که خود اجازه می جرم کرده باشه فرار کرده باشن، یګه په میشه د دیده شوه یک ورسېشون که به مو کې شند تماس میشن که یو څه مشکل دادن در سه محل.
د انصاف پلټکه
دا واده دیونه د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو ته مو درو اوروله. تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو. تاسو کولای شئ په دې تلیفون میرا موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ. 0992390 چارې مو بری منی.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د صدر رډو قدرمن اوریدونکو ازما قاسم سولمل سلامونه مني. د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مو داونی په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو مل مدي.
ثانک یو ویری مچ مستر امباسډور فور گیوینګ اس د اپورتونټی اف انټرویو.
شغله سفیر ډیر زیات مننه کوم چې مشته مو د مرکه وخت را کړ. د لمړي سوال په توګه غواړم پوسم چې الله هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشته او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ساتو د عملیات په اړه کراته معلومات را کړی.
میشن اف ریزولوټ سپورټ فور د سټیټس اف فرانچ.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan.
په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. ورسته یو پوزیانو د 2014 کال په ورسته یو کې افغانستان پریښود. هغه ماموریت چې مونږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي، کومه پوزي ماموریت هم ونه لرو، مونږ د ناتو غړی یو او مونږ په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
And as such we contribute of course to the expenses of NATO in Afghanistan.
As you know, recently the United States and also some other members of
کې د متحده ایالاتو په ګډون د ناتو یو شمیر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپل ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لري؟
First of all, for the moment what we had was the decision by the United States.
لومړی مونږ د امریکا پلان درلود او وروسته ترغه د ناتو نور غړو هم څرګندونې درلودې چې هغه به خپل حضور وغځوي. خو دا باید په ټوله کې د ناتو لخوا تایید شي او پرته لشکا مونږ به په دې اړه باس کې ګډون وکړو. زمونږ په نظر مونږ په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د قاتم لاټړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of the French government in Afghanistan.
اجازه راکړی په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوسو. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو، اروپا به راتلونکي کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربوي. فکر کوي یا افغانستان به هم د پخوا په څیر وکړای شي دا ځل هم د نړیوالو مرستې را جلب کړي؟
د
فرانسې په برخه کې باید ووایم چې موږ په 2012 کال کې له افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی. دا تفاهم لیک تر راتلونکو 20 کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي، نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی. زموږ د مرستو تمرکز لومړی د کرنې په برخه کې دی، ځکه موږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصاد ډېر زیات له کرنې سره تړاو لري. بل لور ته مرستې هم شامل دي، او زموږ په مرستو کې دریمه برخه هغه پروژې دي چې موږ په کاپیسا کې د خپلو ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړي وي او لا هم نه دي بشپړې، نو موږ غواړو هغه بشپړې کړو. په ځانګړي توګه د برېښنا په برخه کې د اروپا د کانفرانس په اړه باید ووایم چې دا به لومړنی ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپلو اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ د ژمنو په تبادله کې یو، د افغانستان له لورې د اصلاحاتو ژمنې او بیا د نړیوالو لورې د افغانستان لومړیتوبونه ته په کتو د مرستو پروګرام. موږ هیله من یو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسي له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره، خو زه د مرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه یم، ځکه چې ټول اروپایي هیوادونه په خپلو بودیجو کې محدودیتونه لري. نو فکر کوم د اوس لپاره د مرستو د زیاتېدو کوم پروګرام نشته، ولې کوښښ به وشي چې پام دې کچا وساتل شي.
And what's your assessment about the situation in Afghanistan currently? You think how much does
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه ده؟ فکر کوي افغانستان څومره د دغه مرستو دوام ته اړ دی، که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم پوځي برخو کې؟
Civilian parts in both. Think how much will Afghanistan will relay foreign aids?
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنیو مرستو پورې ډیر زیات اتکا لري. که تاسو وګورئ، اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنیو مرستو جوړیږي، نو فکر نه کوم ډیر چرته دا ممکنه وي چې افغانستان د بهرنیو مرستو ځان خودکفا کړي. د روان وضعیت په اړه باید ووایم، په 2013 کال کې کله چې زه راغلم ټول د 2014 کال په انتظار وو، د خطرونو کال چې سیاسي امنیتي انتقال به وي او د ایساف د ماموریت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وي. نو موږ په 2015 کال کې د ملي وحدت حکومت شته او افغان ځواکونه د بهرنیو له محدودو مرستو سره د ګواښونو سره مخ دي. بې له شکه ځینې ستونزې هم وي، لکه د کندوز د ښار سقوط، خو په ټوله کې ویلی شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریزم سره جنګیږي او بریاوې هم لري.
Against the terrorists. And as we know, day by day, the situation is getting worse.
خو لکه څنګه چې موږ وینو، وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ خواته روان دی، چې نتیجه یې له هېواده د خلکو تېښته ده. نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی؟
French government regarding the migration issues.
Well, first of all, I would say that to me it does not seem as a good signal.
تر ټولو مخکې دا زما لپاره ښه نښه نه ده. موږ وینو د 2001 کال راهیسې چې له افغانستانه د وتونکو کسانو شمېر تر هغه زیات دی چې دغه هیواد ته راځي. حکومت باید دا جدي وګڼي، ځکه دا د باور کموالی ښیي. د کډوالو په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی. د نړیوال کنوانسیون له مخې کوم کسان چې ورته ګواښ موجود وي، د هغو لپاره سیاسي پناه ورکول کېږي، خو هغوی چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي، هغوی باید بیرته خپل هیوادونو ته وګرځول شي. زه باید دا هم ووایم، هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته ځي، هغوی باید دوه ځله فکر وکړي، ځکه ډېرې نړیوالې شبکې شته چې غواړي له دغو کډوالو ناوړه ګټه واخلي. دوی خپله ټوله شتمني پر دې لار لګوي، خو په اخره کې مجبور دي چې بیرته راشي افغانستان ته. نو زما په نظر دا ښه نظر نه دی.
نو په داسې حالاتو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مسؤلیت څه دی؟ افغانان د نامنه یې کړیږي او په ورته وخت کې نړیواله ټولنه په دې تړاو څه مسؤلیت لري؟
Well,
I think the national unity government's first responsibility is to create the conditions.
لومړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. بې له شکه ځینې مسایل دي چې حکومت یې هم نه غواړي، لکه ناوړه امنیتي وضعیت، خو حکومت کول شي په نور برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. موږ ټول کم یا زیات پوهیږو چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. موږ لا هم په دې برخه کې د اقداماتو حالاتو انتظار یو. نو ډېرې لارې شته چې بهرنۍ پانګې راجلبولی شي او اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوالې ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولی ټولو ته سیاسي پناه ورکړو او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
To see if the people are threatened is our reason. So this is our responsibility.
Let me ask a question.
اجازه راکړئ د سولې د ځنډیدلې بهیر په اړه هم یو پوښتنه ولرم. له کومه ځای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیمو خبرو کوربتو په غاړه درلود، اوس کومه امیدواري د سولې د خبرو مثبتو نتایجو ته ستاسو کڅنګه؟
Any hope for the result, positive result of this
conference? Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمده چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته سیر مدلوده. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بیلابیل افغان شخصیتونو سره خبرې وکړي. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
Meeting, but a real meeting between representative of the Afghan government and the representatives of the Taliban.
Recently there are some reports that
په وروستۍ کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well, yes, I have read those reports. Of course,
ما هم دا راپورونه اوریدلی، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنګيږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د باریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو خنه ده، نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او که چیرې ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر رامنځګړیتوب ته چمتو وي؟
Well, I think the first step would be for the Afghan government to suggest it, which is not the case.
زه فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه یې نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. خو په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې دي.
او په روسیې کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
Well, I think what we hope
زمون غوښتنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنی ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو اورس تا شامر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی و بدستر کو نہ پناوام یو ورز و مونگستڑی لدے تم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لدے تم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزاڑا خا پکوچو کی سر سرگردان و زا او تو یو او راز و ستال سترگو زخو سکے وے زما پچے کے زنگے دم ساتھ پر پاولیو شرنگے دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدیو لمبے